کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12:25 سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپل تخنیکي همکار طاهر روشن سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغانستان د سولې عالي شورا څرګندونې واوري چې له امریکا غواړي له طالبانو سره په خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي. په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرې نن تر دوه ورځني ځنډ وروسته بیا ترسره کیږي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له ناجیه صافی اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قول اردو په مرکز حمله کې درویش عسکر وژل شوی. په دوحه کې به نن شنبه د مارچ په 2 د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو استازي خبرې سره پیل کړي. او په پاکستان کې اسیر شوی هندي پیلوټ هند ته ستون شو. د خبرونو تفصیل: په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قول اردو په مرکز په حمله کې درویش عسکر وژل شوی او 15 ټپیان شوی دي. د هلمند د والی ویان عمر زواک پرون ازادي راډیو ته وویل چې حمله شل وسله والو کړې وه چې ټول وژل شوی دي. د وسله والو جسدونه راوستل شوي، هغه افغان سرتیری هم چې هلته په شهادت رسیدلی یا زخمین شوي وو راوستل شوی دی. په واشیر کې د پرونی حملې مسولیت وسله والو طالبانو منلی. د طالبانو یو ویان ادعا کړې چې په حمله کې امریکایي عسکر هم وژل شوي، خو د هلمند د والی ویان دا خبره رد کړه. عمر زواک ویل چې په هلمند کې د پخوا په پرتلا د وسله والو طالبانو فعالیت ډیر کمزوری دی. په دوحه کې به نن شنبه د مارچ په 2 د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو استازي خبرې سره پیل کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنځ شنبه په ورځ ویل چې د طالبانو له استازیو سره په خبرو کې د دوه ورځنۍ وقفې پریکړه کړې ده. خلیلزاد پر ټویټر په یو پیغام کې د طالبانو له استازیو سره د خبرو دا دور جدي او مثبت وګڼه. هغه په یو ټویټ کې ولیکل چې په دوحه کې د پرمختګونو ترڅنګ په کابل کې هم داسې یو ملي ټیم د جوړولو لپاره پرمختګ شوی چې له طالبانو سره به په بین الافغاني خبرو ګډون وکړي. خلیلزاد ولیکل چې له طالبانو سره په څلورو مهمو مسایلو خبرې کیږي، خو نور جزئیات ورنکړل. خو طالبانو په یو بیان کې ویل چې له خلیلزاد سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي او پر داسې ضمانت شوی چې د افغانستان خاوره به بیا د تروریستانو لپاره په امن ځای نه بدلیږي خبرې کیږي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن شنبه د مارچ 2 د 500 اوورونو 2 مسابقه لري. مسابقه به د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د هند په کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنجشنبه په ورځ د 500 اوورونو په لومړۍ سیالۍ کې د ایرلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. افغانستان تر دې لړۍ مخکې د 20 اوورونو 3 سیالۍ له ایرلنډه ګټلې وې. د افغانستان او ایرلند لوبډلې له نننۍ مسابقې سره د 500 اوورونو 4 او 1 امتحاني مسابقه یا ټیسټ میچ لري. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه: په پاکستان کې اسیر شوی هندي پیلوټ ابینندن هند ته ستون شو. ابینندن پرون د مارچ په لومړۍ نیټه د شپې په پوره 9 بجو په واګه کې د پاکستان له خاورې پر پوله هند ته وروخت. د هند د هوایي ځواک لوړ رتبه قمندان آر جی کی کپور پرون په واګه کې خبریالانو ته په دې اړه وویل: د وای قمندان ابینندن مونږ ته وسپارل شو. د هند د هوایي ځواکونو د وصول له مخې به هغه د روغتیایي معاینې ته ځي. دا معاینې په خاص ډول د دې لپاره باید وشي چې پیلوټ له الوتکې چې سقوط کړی ځان اچولی او د هغه په وجود د پیښې فشار راوسی که نه. د هند هوایي ځواک خوشحاله دی چې هغه راسره یو ځای شو. د قومندان ابینندن جنگی جټ الوتکه د تیرې چهارشنبه په ورځ د پاکستان هوایي ځواکونو وښته او هغه د پاکستان په خوره کې ونیول شو. د پاکستان صدر اعظم د پنځشنبه په ورځ ویل چې د سولې د نیت څرګندولو لپاره به د هندي پیلوټ هند ته ستون شي. د فبروري په 14 نیټه د هند تر واک لاندې کشمیر کې انتحاري حمله وشوه چې تر څلوېښتو زیات هندي ملیشا عسکر په کې ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم وسله والې ډلې واخیست. دې پیښې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې کړې او لا هم په بحراني حالت کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا د حکومت پر شپږو لوړ رتبه امنیتي چارواکو بندیز ولګوه. د امریکا د خزانه وزارت پرون شنبه د مارچ په لومړۍ نیټه ویل چې د کسانو په وینزویلا کې خلکو ته د مرستې د موادو د انتقال مخنیوي کړی. د خزانه د وزارت د اعلامیې په اساس په دې کسانو کې د وینزویلا د ملي ګارد او پولیسو چارواکي شامل دي. او په افریقا کې د امریکا پوځي چارواکي د الشباب د وسلوالې ډلې د شپږ ویشتو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. دا کسان په یوه هوایي حمله کې وژل شوي. د امریکا پوځ پرون شنبه د مارچ په لومړۍ نیټه په یوه اعلامیه کې تایید کړ چې د هوایي عملیات تیرونې د پنځشنبه په ورځ د سومالیا په جنوب کې شوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د عملیاتو هدف د الشباب د وسلوالې ډلې فشار راوستل او د سومالیا پر خلکو د هغوی د هماهنګو حملو مخنیوی دی. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې په وروستۍ چاودنه کې چې مسؤلیت یې الشباب واخیست 19 تنه وژل شول. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د سولیالي شورا له امریکا څخه غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایوي پلاوي غړی محمد اسماعیل قاسمی وایي:
ما از آقای زلمه خلیزاد میخوایم که این گفتگوهای خود که طالبا آغاز نکنه تا که از اینا موافقشان بگیره که آتش بس اقلا موقت اینها رعایت بکنن.
بلخوا د پوځي چارو کارپوه شیر محمد کریمی بیا د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو زیاتېدل او حملې د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستلو لپاره یوه هڅه ګڼي.
د سولې د خبرو لپاره همیشه د دې لپاره چې هر لوری ګټه واخلي امتیازات واخلي نو خپل ځان ښیي چې زه څومره قدرت لرم څومره زور لرم د زور نمایش کوي.
امو افغانانو هم په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې کړې دي او ټینګار کوي چې د طالبانو سره د سولې د اغیزمنې د خبرو د اغیزمنې نتیجې لپاره باید طالب او افغان حکومت سره کښینه. د غرس په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم لرو اوریدو ته بلنه درکو. د افغانستان د سولې عالی شورا له امریکا غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د سولې د عالی شورا د اجرایي پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې چاودنو او حملو دوام د سولې د پروسې پر مخ خنډونه وګڼل. د غوښتنې وروسته لاغه مطرح کیږي چې تېر ورځ په هلمند ولایت کې د طالبانو په یوې حملې کې درویشت افغان پوځیان ووژل شول. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر رغه هم ورته غوښتنه مطرح کوي. اجمل تورمان له کابل په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې خبرې او په دغه هیواد کې جګړه اوګه پوګه په داسې حال کې چې قطر د طالب استازو امریکایي چارواکو تر دوه ورځېنی ځنډ وروسته نن بیا د سولې د خبرو کوربه دی. په هلمند کې د طالبانو په یو برید کې درویشت افغان پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. روان وضعیت په کتو د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي او شپږ غړي د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې د اوربن موضوع ته لومړیتوب ورکړي. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په هلمند کې د طالبانو وروستۍ حمله ته په اشاره سره وویل:
یقینا اله سیلی های هستند که بر روی
دوی وی یقینا د سولې د پروسې پر مخ څه پیړی دي. کوم کسان چې په دغه عملو کې داغ ویني له دغه اعمالو او حمله کوونکو بده خاطرې پیدا کوي. زه له امریکایي چارواکو له خاغلی خلیلزاد دا غوښتن لرم چې تر کومه لا اقل طالبان موقت اوربند رعایت نکړي له دوی سره خبرې ونه کړي.
اقلا موقت اینها رعایت بکنند.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې امریکایي چارواکي او طالب استازي تر دوه ورځې د می وروسته نن په قطر کې بیا د سولې خبرې کوي. دغه خبرې چې د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ پیل شوې د دوه ورځو لپاره روانې وي، چې تر ډېره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې د دوی تر وتلو وروسته به د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد نه کارول کېږي متمرکز وي. خو ورسره هم مهاله تیره ورځ د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې پر 215 میوان قولي اردو د طالبانو په یوې حمله کې درویشت افغان پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. طالبانو د دغه پیښې د مسؤلیت په منلو سره ادعا کړې چې په دغه حمله کې امریکایي پوځیان هم وژل شوي، خو د هلمند والی ویان دا ادعا رد کړې ده. د راپورونو پر بنسټ طالبانو په یو شمېر نور ولایتونو کې هم خپلو وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا هم د جګړې لښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه لري.
په داسې موضوعګانو کې زه فکر کوم چې ښه خبره د اوربند وي چې هغه ډېره عاجله وشي. نو اوس هم دوی دواړو طرفو ته خواسته و چې هغه مشکل چې دوی په منځ کې دي هغه نور چې اوږد نه کړي، هغه حل کړي و چې د اوربند موضوع ته ژر ورسېږي.
سید اکبر هغه له حکومت او امریکایي ځواکونو هم غواړي چې هوایي بمباری کوم چې په خبره یې تر ډېره په کې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وړي ودروي.
دوستانو د سولې خبر په اړه خو موردل، بلخوا د چار یو شمېر پوهان د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو زیاتېدل او حملې د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستلو لپاره یو هڅه ګڼي. زموږ همکار اجمل تورمن د افغان پوځ له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې آیا د طالبانو حملې خو به د سولې خبرې نه زیانمنوي. نوموړي وویل
متاسفانه خبره خو داسې چې دا د سولې خبرې هر څومره چې مخ په وړاندې ځي د دې سیمې د منطقې حالات هم که چیرې مثبت خواته روان وي په دې باندې مثبت تاثیر لري، او که لږ منفي خواته لاړ شي بیا نو منفي تاثیر لري. دا د هند او د پاکستان حالت دا په خپله زموږ په وضعیت باندې هم اغیزه لري. که په یاد وي څو ورځې مخکې پاکستان کې یو چا دا خبرم کړی و.
بله، د پاکستان د پوزویان هم دا خبره کړې و او په افغانستان کې دوی سفیر هم.
نو دا حالت د طالبانو د سولې مطلق د پاکستان په لاس کې دی. پاکستان چې هر څه ورته وایي، هر څه چې غوښتنه لري په دوی باندې تحمیلوي، کله پیشرفت وي کله په اصطلاح خنډونه پکې راشي. او بله خبره دا ده چې د سولې د خبرو لپاره همیشه د دې لپاره چې هر لوری ګټه واخلي، امتیازات واخلي، نو خپل ځان ښیي چې زه څومره قدرت لرم، څومره زور لرم، د زور نمایش کوي. دا هم یو طبیعي خبره ده. د په داسې حالاتو کې موږ هم کوشش کوو چې له خپل موقف نه استفاده وکړو، خپل موضوع وساتو او تعرضي پلانونه هم چې شروع شوي دي همدله خاطره چې په طالب باندې فشار راشي، په نورو مخالفینو باندې فشار راشي، دوی هم عین کار کوي او دوی ته چې څه ویل کېږي هماغه کوي. نو دا د تعجب وړ هم نه ده تر ډېره حده پورې، ځکه چې دا به نور هم حملې به هم وشي. دا به تر څو چې سوله کېږي، اوربند کېږي، دا کارونه به ډېر وشي. او د دې په اصطلاح متاسفانه سړی نشي ویلی چې د سولې د خبرو سره دا ټولې خبرې قطع کېږي. هر وخت چې
اوربند څومره مهم و چې باید اول د خبرو کې د طالب استاز او امریکایي چارواکو ترمنځ په اوربند باندې توافق شوی وي.
اوربند خو ډېر مهم دی او دا خو د موږ غوښتنه هم ده، ولې دا خبره دا ده چې دوی اوربند نه مني، دوی نور امتیازات غواړي. هغه دی په خبرېم چې دوی د امریکا سره روانې دي، دوی اساسي ټکیم دا دي چې مثلا خارجي قوتونه دي اوزي، دا د دوی مثلا اول شرط دی. او نور مثلا اوسنی حکومت د دوی په نظر تر اوسه خو دی اوسنی حکومت نه مني، همدغه دلیل هم دی چې دوی وایي چې موږ خبر نه ورسره کوو، دا مشروع حکومت نه دی. خو دا خو د دوی نظر دی، ولې زموږ په نظر خو دا حکومت خلکو انتخاب کړی، دا حکومت خو د خلکو حکومت دی، د خلکو د خوښې حکومت دی. نو دا چنې به وهل کېږي تر ډېره وخته، ولې د خلکو هیله دا ده چې تر هر څه د مخه باید اوربند وشي. او اوربند هغه وخت به کېږي چې دوی ته په اصطلاح پاکستان اجازه ورکړي چې د اوربند خبرې وکړي.
نو خبره کلی ټوله د پاکستان په لاس کې ده.
د افغانستان د پاوز په خوانی لوی درسیز شیر محمد کریمی و چې وای د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې تر ډیره پاکستان طالبانو ته لورې ټاکي. اوس به یو بل موضوع هم راوخلو چې همدې د قطر موضوع د قطر د سولې خبرو په ارتباط ده. په تاسال کې چې مخکې مو هم واورېدل په راپور کې چې نن شنبه په قطر کې له دوه ورځني ځنډ وروسته د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیلېږي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي ټینګار کوي چې که طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني نو پایلې به اغېزمنې وي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کې. د ازادي راډیو خبریالې فیروزی عزیزی د کابل ښار له یو شمېر اوسېدونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. په ګډه به وره
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په دې وروستیو کې افغانستان کې د سولې په اړه خبرې تاودې دي او بحثونه پرې کیږي، او نن په قطر کې البته د قطر په دوحه کې د دوه ورځني ځنډ وروسته د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ یو ځل بیا خبرې پیل کیږي او خبرې کیږي. موږ قبل کار ته راغلي او په همدې اړه غواړو د خلکو نظریات هم واخلو چې دوی دغه مذاکرات په اړه څه ډول نظرونه لري او څه غواړي. دلته له ما سره د کابل کار یو اوسېدونکی ظاهر الله عرب را سره د یو دای د اقتصاد پوهنځي محصل دی. نو لدوی نه پوښتنه کوو چې دوی د مذاکراتو په اړه څه نظر لري، مهرباني وکوي.
زما نظر د سولې په اړه دا ده چې اول خو افغانستان حکومت باید په دې کې داخل اوسي کې د مذاکراتو کې. دوی ته ډیر زیات ضرورت محسوس کیږي چې باید افغانستان ته صلح راشي. ډیر وخت جنگ تیر شوی ده. زموږ نظر دا ده چې باید افغانستان حکومت په کې داخل وي، نو دا به ډیر زیات مؤثر تمام شي د سولې پروسه.
موږ بیا هم راغلو د کابل ښار یو بل اوسیدونکي سره، محمد ادریس حلیمی نومیږي. د دارالوکاله لري او د حقوقو او سیاسي علومو محصل دی. له دې هم پوښتنه کوو چې په دوحه کې چې کوم مذاکرات پیل شوي دي، په دې اړه دوی نظر څه دی، او بالاخره د سولې په تړاو له افغان حکومت او کوم کسان چې غواړي مذاکرات وکړي له هغوی نه څه دی؟ مهرباني وکړئ.
مننه. ډېره ښه، دغه د صلح مذاکرات ډېر یو ښه پایله ده د افغانستان خاریانو ته چې په سود حق یعنی امکانات د صلح برابر شو. نو طالبانو زموږ غوښتنه هم دا ده چې راشي د صلح میز ته کینی، چون افغانان ډېره پیدلی او زریدلی خلک دي، ډېرو قربانیانې ورکړي دي، باید افغان حکومت سره کینی ناسته وکړي.
نو راغلو چې د کابل ښار د یو بل اوسیدونکي نظر هم واخلو. دای وایس نومیږي او د یو انتیک فروشي دکان لري او انتیک توکي خرڅوي. لا وایس هم پوښتنه مو هم دا ده چې تاسو د دغه مذاکراتو په اړه څنګه بیا پیلېږي، غوښتنه مو او نظر مو په دې تړاو څه دی؟
زموږ نظر دا ده چې دا طالبان دا خبره کوي چې مونږ صلح وارو او د امریکایانو سره خبرې کوي. دا ډېر ښه خبره ده، مونږ په دې کې خوښ یو. ټول افغانان دا غواړي چې اوربند شي او نور جنگ بس شي.
قدر من اوریدونکو، دا د کابل ښار د اوسیدونکو نظریات چې د قطر د ناستې په اړه مو سره واوریدل. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ شخلاص د رادیو او ریس د رادیو هر ورځ د سهار له ودو ماشان تر وبو جو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي او ریته لایسي. اوس په لن ناجیه صفه ایز اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي په دوبۍ کې د کرنیزو توکو سوداګر او صادرونکو د 1.4 میلیون ډالرو پرځښت تړونونه او شمنې ترلاسه کړي. دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته ویل په دې نندرتون کې د قراردادونو سګنۍ ارزښت د تیر کال په پرتله 4 چنده زیات شوی. افغانستان په دې نندرتون کې په 28 غرفو کې زعفران، وچې میوې او یو شمېر نور توکي نندارې ته ایښي وو. باید ویل شي چې په دغه نندرتون کې د امریکا نړیوالې پراختیایي اداره د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د صادرونکو مالي ملاتړ کوي. د بولان سرنیز فارم د بیرغولو چاري بشپړي او غټي خسني ته وسپرل شوې. د هلمند د کرنی رئیس زلمی الکونن ازادي رادیو ته ویل چې د بیرغولو په دې پروژه کې د 203 تجربه بزمکه د هاتي دیوال د کارکونکو لپاره اتلس خونی دفترونو جوړول او یو شمیر نور اړین ملحقات شامل دي. بولان سرنیز فارم د هیواد په کچه یو له هغو فارمونو شمیرل کیږي چې د تخمونو د سیړنې او د اصلي کرکیلې د لارو چارو خودلو په برخه کې بزګرانو ته اسانتیاوې برابروي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,240 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1,460 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي، او همداراز په شازده سره کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 4.5 افغانۍ 550 پوله، یو روپۍ یورو 4.8 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.5 افغانۍ ویخت پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 15 افغانۍ پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 533 افغانۍ.
لنجي صفه مننه. او اوس به یو نړیواله موضوع واخلو، د سیمی اړوند یو موضوع ته بخښي. د هند او پاکستان پوځیان د کشمیر پر کنټرول کرښه پر یو بل ډزې کوي، دواړه خواوې یو بل د ډزو په پیلولو تورنوي. دا موضوع عصمت سروان تعقیب کړی دی چې اوس سره په سټوډیو کې دی. ترمنځ خبرونه ته راغلی، آیا د دواړو خواوو ترمنځ لا هم دغه نشته روانه ده او تلفات هم لري که څنګه؟
لکه څنګه چې تاسو له تېرې شپې راهیسې د دواړو خواوو د توپچي قواوو ترمنځ د توپ ګولۍ تبادله کیږي. د هند پولیسو نن شنبه وویل چې د پاکستان له لوري د توپ په ګولۍ یو مور او دوه ماشومان وژل شوي دي. دوی وایي چې د توپ ګولۍ بېګا د قربانیانو پر کور ولګېده. د پیښې ځای د کنټرول کرښې په اوږدو کې د پونچ سیمه بلل شوې. دا کرښه د هند او پاکستان د کشمیرونو ترمنځ تیره شوې، یا په بل عبارت دوه کشمیرونه سره جلا کوي. پونچ سیمه هم په پاکستاني کشمیر کې شته او هم په هندي کې، دا سیمه هم تقسیم شوې ده. هندیان وایي چې وژل شوې ښځه 40 کلنه وه او یو ماشوم 15 کلنه او بلې 9 میاشتو.
بله، خو هند بیا تر اوسه د ځوابي اقدام په اړه څه ویلي دي؟
هند ویلي چې د پاکستان له لوري د توپونو د ګولۍ ځواب یې ویلی دی. یوه پولیس چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې هندي پولیسو د کشمیر په هندواړه سیمه کې یو کور محاصره کړه او د دوی په وینا دوه سخت دریځې پکې وویشتل، خو کله چې نور امنیتي ځواکونه دغه کور ته لاړل چې مړي راوباسي، یو تن سخت دریځه یې ژوندی پاتې شوی و او پر امنیتي ځواکونو یې ډزې وکړې چې په نتیجه کې څلور تنه ووژل شول.
بله، یعنی دواړه لور ته تلفات اوښتي دي. بیا د دې په ځواب کې پاکستان هم څه اقدام کړی دی که څه؟
د پاکستان د حکومت یو چارواکي عمر اعظم نن ویلي چې هندي پوځیانو په درنو وستو په سرحدي کلیو بې توپیره ډزې کړې دي. یعنی پروای نه ده کړې چې نظامیان دي که ملکیان دي، له یو مخې ډزې کړې چې په نتیجه کې د دوی په وینا یو ماشوم وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. ده هم وویل چې پاکستاني پوځیانو متقابل ډزې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هندي پیلوټ له خوشي کېدو وروسته تمه کېده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به کړکېچ کم شي او یا به بیخي ختم شي، خو داسې نه ښکاري.
بله، ډېره مننه کوم دوستانو ومورېدل چې د هند او پاکستان پوځیان د کشمیر پر کنټرول کرښه پر یو بل ډزې کوي. په دې اړه تفصیل به د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې هم درته واورو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، اوس په ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې دوی هم په د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه مقاله او تبصرې لیکلې دي. د دې ورځپاڼو غټ ټکی اجمل تورمن راوړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د طالب او امریکایي استازو ترمنځ ځنډیدلې خبرې نن بیا پیلېږي. په مطلب کې وړاندې راغلي په قطر کې د طالب او امریکایي استازو ترمنځ پیل شوې خبرې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه کارولو پر موضوع راټولې وې، ظاهرا د یو لړ اختلافون لامل دوی ورځې وزنډیدي. په مطلب کې د سیاسي چارو د افغان شنون کې وعید مجد په حواله راغلی چې امریکایي چارواکي له افغانستان څخه تر راتلونکو 50 کلونو پورې د خپل ځواکونو پر استلو ټینګار کوي، خو طالبان هڅه کوي چې امریکایي لوری راضي کړي چې خپل ځواکونه په 100 میاشتو کې له افغانستان نه وباسي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي پاکستانی پوځیان له امریکایانو امتیاز اخلي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي په داسې حال کې چې په قطر کې د طالب او امریکایي استادو ترمنځ د خبرو 5 پړاو روان دی، طالبانو په هلمند کې په 215 میوان قولي اردو حمله وکړه. طالبانو ادعا کړې چې د دوی حمله په هلمند کې د امریکایانو په کمپ وه چې 100 تنه امریکایي عسکر یې هم وژلي دي. خو د یاد قولي اردو مسؤلینو بیا مخالفینو ته دا وخت مرګ ژوبلې تر څنګ ویلي چې په دغه حمله که د ګارنیزون د قمندان په ګډون یو شمیر افغان عسکر هم وژل شوي دي. سرمقاله لیکونکی د یو شمیر کارپوهانو په حواله لیکي چې پاکستانی پوځیانو طالبانو ته دستور ورکړی چې د قطر په غونډه کې د امتیاز اخیستنې په هدف باید خپلې عملې زیاتې کړي. په سرمقاله کې وړاندې د دغو کارپوهانو په حواله لیکل شوي چې پاکستان له طالبانو نه د ابزارو په توګه کار اخلي او د دوی له جګړې څخه هغه هیواد پولي، پوځي او سیاسي امتیاز ترلاسه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د کابل پروسې د ناستې په اړه لیکلي. په مطلب کې راغلي دغه ناسته چې ډېر ژر به جوړه شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یې په اړه وایي له ډېر شو زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته به د کابل پروسې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شي. په مطلب کې د بهرنیو چارو وزارت د ویان صبغت الله احمدي په حواله راغلي چې د دې غونډې بحثونه به ډېری د سولې په اړه وي. په مطلب کې دا هم راغلي چې که څه هم د دغې ناستې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندی ویلی چې په یاد غونډه کې دوی ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
لاجمال ترمن مننه کوم دوستانو کې چې مو د خبرونه لپاره پیل نه ویریدل کولای شي چې په تکرار بنایي تازه د رادیو پر ویب سټ هم ولولې د غرس ووري او زموږ نور راپورونه او خبرونه ولولې پاته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس ورس تاسو پیغامونه ته چې ازادي رادیو ته مرسته ولیدي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلبر ولایت ساسر پتہ بات کیو ہلبر ولایت تم ساکنا ول سوادی پانہ دزاد دلو دی تم ساکنا ول سوادی چ چک بغل جدا جلا دو بو پو سڑک دی دزا شاپ وقت کی دبر او د سڑک دو ول کار مزد سو ما استر داد چ سو داش کی مخ کی او کی قدر رالی د سیبا خاور پر لوا ول شبیل د سراوال کل بازار جو کی اوج د خراب سو دی خصوصات دولت صدا غوصل د اقتصاد وزارت غوصل د جوړوي او جوړوي وزارت صدا غوصل لره و چې د افغانستان د هلمند ولایت د ساکنا د ورسوالي صدر چوس کې د یو حد پوری د بر راغلي دی او سوال هم ورته د ورسوالي او د کې د سرور چې او د بر جوړ چې ولکې ستړي دي دولت څخه بډیا خوشاله.
السلام علیکم جهاد الله د کونړ ولایت د ترپی د مانوګي د ولسوالۍ نه تاسو خبرې کوم. زمون درته تقریبا دا یو کار وشو چې مخ دا اریبا پایا وا فال وا او سکم بیا کدا شوی دا یو اوان بي سي فایا چې کلا پایا کلا دی او کلا نه وی بس ډیر مشکلات سمو مخ یو او زلته در زمون د لاغم وړل شي د درېپی د مانوګي ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا یو اوان بي سي دا چې کوم دی نو مس کلا پایي او کلا نه او ډیر مشکلات سمو مخ یو او بس مقصد زمون دا غم دي زفت در وړل شي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو ولکه چې زما همکار ول ستاسو پیغام ستاسو نظر دی په دې کې د ازادي رادیو رسمي نظر نسته که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لري البته ټولنیز ستونزې کولای شئ چې موږ سره شریکي کړئ. د ځنګړو پروګرامونو لاره یې موږ تاسو ته خبرو او د اړوندو مسولینو سره یې شریکو. د غرض په نورو برخو کې هم ستاسو نظرونه لپاره ازادي رادیو ځنګړي خبرونه لري. اوس په د ساينس ډګر ته ورسو. لوی نیو بي پلوټ الوتکه مو خبرو چې له نورو بي پلوټ الوتکو سره توپیر لري. دا توپیر څه دی؟ اسمه څارون براتوي.
بوئنګ کمپنۍ د لومړي ځل لپاره بي پيلوټه جنگي الوتکه جوړه کړه او د استرالیا په نړیوال نندارتون کې وشوده. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور لمخې دا بي پيلوټه الوتکه بوئنګ ایئر پاور ټریننګ سیستم نومیږي او لومړنۍ نمونه د استرالیا د حکومت په همکارۍ جوړه شوې ده. دا الوتکې له عادي جنگي الوتکو سره د مرستې لپاره جوړې شوې او د دغو الوتکو ظرفیت زیاتوي. د الوتکې له نورو بې پیلوټو الوتکو سره توپیر لري او تر ډیره یوې داسې عادي جنگي الوتکې ته ورته ده چې د پیلوټ لپاره کابین نه لري. ویل شوي چې د الوتکه به په 2000 میلادي کال چمتو شي. د الوتکه نږدې 12 متره اوږدوالی لري. تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې په دې الوتکه کې به کومه وسله ځای پر ځای کیږي، خو داسې ښکاري چې اتومات کار کوي او د جاسوسۍ، څارنې او کشف لپاره سینسرونه لري. همداراز د الوتکه په مصنوعي ذهانت